د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم او اوریدونکو تر هر څو وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه نیکی هیلې کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشاله به یست. خوشاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خبرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلاغلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين.
دينا مننا محترم مفتي صاحب كما خوش ويرا بسود أوليدون كفلور
مهربانی وکی قاری صاحب.
السلام علیکم ورحمت
الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهربانی خپل نوم راوړئ او د کوم ځای مو تماسنی ولیدی؟
معصومی
معصومی صاحب خبرونه ته سره غلاس. مهربانی وکی د مفتی صاحب څخه خپل شرعي پوښتنه وکړئ.
نن د محترم علي صاحب د سفر په اړه کې وایم چې علما مبارک فرمایي چې سفر د اړه هغه څه فرض دی چې هغه د محرمات څخه نه وي. نو د خو سفر معنا دا کالر د خانلر د معمالر د عملر حتى خشنا دا غره کوم وړاندار دا غره د محرمات سره جنې بل توس د محرمات سره جنې د وړاندار باندې یا ورو ورو چې موږ دنه وکړو یعنی تختل کور او تختل پانل کې به څنګه گزاره سره کوي یعنی چې څه به ویش کوي دا غره ته غره کې کوم د محترم او نسه معلومات راکې یعنی په څنګه قدر کې دا سفر پر ځای دی او دلته به څنګه حساب پردا کوي که کوس
تاسو پښتنه واوري د څول تاسو څخه محترم مفتي صاحب تاسو د عزیز الله ورور پښتنه واوري ده مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب وایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې ستر کول فرض دي، البته هغه کسان چې د ښځې سره یې د ابد دپاره نکاح حرامه وي د هغو څخه د ښځې ستر نسته. د ابد دپاره چې نکاح ورسره حرامه وي لکه پلار، ورور، وراره، اکا، خوریی، خسر، دا هغه کسان دي چې د ښځې د ابد دپاره نکاح ورسره حرامه ده، ښځه به د دغه کسانو څخه ستر نه کوي. او د چا سره چې نکاح فلحال جایز وي یا یو وخت جایز کیږي د هغو څخه ستر کول فرض دي. هغه کسان چې هر وخت د ښځې نکاح ورسره جایز کیږي لکه عام خلک، او چې یو وخت یې نکاح ورسره جایز کیږي لکه اخشي، لیور او داسې نور، د دې سره که څه هم پل حاله نکاح جایز نه ده خو یو وخت نکاح ورسره جایز کیږي، ځکه نو د دغسې کسانو څخه هم ستر کول فرض دي. د اخشي څه ستر لازم دي، د لیوره څه ستر لازم دي، د اکا زوی، د ماما زوی، د خاله زوی، د دې ټولو څخه ستر کول فکار دي. الله تبارک و تعالی د احزاب سورت په 50 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیغمبره، خپلو بیبیانو، خپلو لونو او د مؤمنانو ټولو ښځو ته ووایا، حکم ورته وکه چې د خپل ځان د حجاب او پر خپل ځان باندې د فردي او ستر د پاره خپل پړونی راکش کی، حجاب وکي. دا د الله عز وجل حکم دی. نو دا چې یو ښځه په یو داسې کور کې اوسیږي چې په هغه کور کې ایلی ورونه وي یا غټ کور وي، په هغه کې د خسر ورونه وي او د خسر وریرونه وي، په غټ کور کې ښځه اوسیږي، په دغه غټ کور کې هم ستر لازم دی. یو روایت چې بخاری شریف په 5202 نمبر را نقل کړی دی، په هغه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ښځه ډیر ټینګار کړی دی چې تاسو د خسرګنۍ څخه ستر وکړي. اغه حدیث کې راځي: عن عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار: يا رسول الله، افرايت الحمو؟ قال: الحمو الموت. پیغمبر علیه السلام منع و فرمایل چې تاسو د شذ سره وویني د نامحرم شو. ښودو سره. یو سړی پښتنه د خسرګنی اړونده وکړل. پیغمبر علیه السلام و فرمایل چې خسرګنی دا مرګ دی، هلاکت دی، ځکه چې څومره تاوان د خسرګنی څخه پیښیږي هغه د عامو خلکو څخه نه پیښیږي. په دې وجه باندې یوه ښځه چې په خسرګنی کې اوسیږي او د داسې کس سره چې د دې نکاح جایز کیږي د هغه سره د نه ستر په وجه باندې او د اسانه او په اسانۍ سره د خبرو او د ملاقات د زمینې په وجه باندې ښځه او نارینه تر هغه نورو ژر په فساد اخته کیږي، ځکه پیغمبر علیه السلام ورته مرګ ویلی دی، هلاکت یې ورته ویلی دی. خو بیا هم چاره نه وي، نو ځکه علماو لیکلي دي وایي که یو ښځه په ګډ کور کې اوسیږي، هلته یې لیورونه وي او نور قریبان یې وي چې د هغو څخه د دې ستر لازم وي، نو څو شیان دي په دې کور کې په نظر کې ونیسي. اوله دا که ښځه په داسې کور کې اوسېدل تر خپله وسه به پرده کوي، په حجاب کې به ګرځي، لوڅ سر او د کوچني پوړنې سره به په سرای کې نه ګرځي چې د خاوند قریبان دي د هغو سترګې ورباندې ونه لګیږي. او په کورنۍ کې ځینې غړي لکه لیور او داسې نور د هغه سره به د اړتیا پرته خبرې نه کوي، دومره قدر خبرې به یې چې ورته ضرورت به وي. او بې ځایه خبرې لکه خندا یا مسخرې، بې ځایه پوښتنې دا به د داسې کسانو سره نه کوي او یوازې به نه ورسره فاتېږي. که چیرې احیانا د هغه نظر ورباندې ولګېږي هغه به هم ژر خپل نظر اړوي او دا به هم کوشش کوي زر به ځان په حجاب کې کوي او خپل نظر به ځینې اړوي. نو په دغسې ترتیب باندې که یوه ښځه په ګډ کور کې واوسېږي دغه شیان به عملي کوي او دغسې ستر به کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاکم الله. راځو د بل اوریدونکي په لور. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمة الله.
جوړ
وسی، مهرباني نوم راوسس او د کوم ځای
د رادیو همکارانو په خصوص سره مولوی صاحب السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم. السلام وایو.
روح الله خبر کوم.
مهرباني روح الله صاحب، د مولوی صاحب سم خپل پښتنه وکړه.
ما دا پښتنه و دغه کوم ځای کې چې دا د زیارت یې.
بله.
زیارت کې موږ کول دا څنګه دي؟ قبرستان کې اوس مثلا بعض ځایونه داسې دي زیارتونه شته، هغه ځای کې محراب جوړ یې، قبر یې، غلطې مسجد یې، په مسجد کې څوک مزه نه کوي، هلته ورځي.
روح الله صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د روح الله ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفاً د دوی پوښتنې ته جواب وایست.
د ښاغلي ملا روح الله خوند د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په قبرستان کې علماو لمونځ کول مکروه بللی دي، نو لهذا خیر د اماکنو مساجد دي که یو څوک لمونځ کوي په مسجد کې دی وکړي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې حکم هم کړی دی چې تاسو په کورو کې نفلی لمونځونه وکړئ، فرضي لمونځونه په مساجدو کې وکړئ، نفلی لمونځونه په کورو کې وکړئ. نو که یو څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سی اطاعت کول غواړي، نو ښه دا ده چې لمونځ په مسجد کې وکړي او که نفلی لمونځ کوي هغه دې په کور کې وکړي، په زیارت کې دې نه کوي. د دې څخه منع د پیغمبر علیه السلام څخه ثابته ده. زموږ د مذهب متمد کتاب المفسود لسرخسي لیکي: واما المقبرة فقيل انما نهى عن ذلك لما فيه من التشبه باليهود كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا فلا تتخذوا قبري بعد مسجدا. المبسوط لسرخسي اول جلد صفحه 215. او همدار دول بدائع لك: واما المقبره فقيل انما نهي عن ذلك لما فيه من التشبيه باليهود كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا فلا تتخذوا قبري بعدي مسجدا. البدائع جلد اول صفحه 115. هكذا في فتاوى محموديه جلد 15 صفحة 391. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. رازو دبل أوريدنك. بله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميرباني نموت صدي أو دا كما زي متماسني
ولا لم سلطان محمد دي دا كوبي تخبر دا سركوما
سلطان محمد صاحب خبروين تشري أغلاست. مهرباني وكي دا محترم مفتي صاحب سمقبل الشريف پشتنا وكي
پشتنا مدغة دا چه مزدخ بلا دا مطر چلوما دا فاريان چيزا پورتا كوم يو پا يو رقم كرايا پورتا كوم يو پا بل لکه سره یا پورته کړم مطلب ورسره خلاصه کړم چې دغه خو موږ ته صحیحېږي که نه صحیحېږي. دا چې مولوي صاحب ته مې دغه پوښتنه
ده. سلطان محمد صاحب، ستاسو پوښتنه واورېده سوه، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د سلطان محمد ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفاً تشریحي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک موټر چلوي او سواریان پکښې بیایي، نو دغه کس د دې حق لري چې دغه خپل سواریان په خپل موټر کې ارزانه یوسي، او هم د دې صلاحیت لري چې ګران یوسي، هم د دې صلاحیت لري چې د یو څخه ډېرې پیسې واخلي او د بل څخه لږ پیسې واخلي. پر دې باندې څه شرعي ممانعت نشته. اما که چیرې داسې وه چې په عرف کې د یو کس د لیږدولو لپاره کرایه معلومه وه او یو نابلده سړی رالی، تا د ده د نابلدتیا څخه په استفاده دی دوکه کوي، د هغه عرفي کرایې چې زیاته ځینې واخیستل، نو دا کار بیا مکروه دی، دا بیا خدع او دوکه ده، غیر مناسب کار دی، مکروه کار دی، ښه نه دی. تبین لیکي: وقال علیه الصلاة والسلام من استأجر اجيرا فليعلمه اجره وشرطها ان تكون الاجر والمنفعة معلومتين لان جهالتهما تفضي الى المنازعة وركنها الايجاب والقبول وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة. تبين الحقائق جلد بنزم سبحا يوصلو بنزا. او الدور المختار لكي: وشرطها كون الاجرة والمنفعة معلومتين لان جهالتهما تفضي الى المنازعة. الدور المختار شبشم جلد بنزم سبحا. هكذا في فتاوى محمودية درويشتم جلد صفحة درسوا درشبته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله أحسن الجزاء. رزود بالأولادين كبلور بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني نمت صدي أو دكما زي متماسي مديدي. بسم الله صاحب خبروين تشرع غلاس. مهرباني وكيد محترم مفتي صاحب سمخبال شريف شتنا وكيد محترم مفتی صاحب، تاسو د بسم الله ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د اذان اجابت یو قولي دی یو فعلي دی. د اذان قولي اجابت دا دی چې کله د اذان کوونکي اذان شروع سي، نو اذان کوونکي چې څه کلمات وایي ته به هم ورسره وایه. مثلا هغه وایي الله اکبر الله اکبر، ته به هم دغه کلمات ورسره وایه. هغه اشهد ان لا اله الا الله وایي، ته به هم ورسره وایه. زه در پایه پورې، البته کله چې حیا الصلاه ووایي ته به دا کلمه ورسره وایه: لا حول ولا قوه الا بالله. او کله چې حیا الفلاح وویل تبا ورسروايا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، دا كلمة ورسروايا. او كيدا سعار بالمانزك دا كلمة ويل چه الصلاة خير من النوم، تبا ورتوايا صدقت وبررت. دا د اذان قولي اجابت دی، دا سنت دی. هغه کسان چې د مسجد د باندې څخه وي هغه به دا کلمات وایي، او که په مسجد کې دننه وو هم به یې وایي. البته که په لمانځه یا د قرآن کریم په تلاوت مصروف وو بیا به یې نه وایي. او فعلي اجابت دا دی چې اذان وسي، ته د باندې د مسجد یې راسې د جماعت ادا ته، دغه اجابت فعلي اجابت دی، او دغسې اجابت دا واجب دی. بحر رائق لك: وفي المحيط يجب على السامع للأذان الإجابة ويقول مكان حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، ومكان حي على الفلاح ما كان الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأن إعادة ذلك يشبه الاستهزاء لأنه ليس بالتسبيح ولا تهليل. وكذا إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول صدقت وبررت، ولا يقرأ السامع ولا يسلم ولا يرد السلام ولا يشتغل بشيء سوى الإجابة، ولو كان السامع يقرأ يقطع القراءة ويجيب. وقال الحلواني: الإجابة بالقدم لا باللسان، حتى لو أجاب باللسان ولم يمشي إلى المسجد لا يكون مجيبا، ولو كان في المسجد حين سمع الأذان ليس عليه الإجابة، وفي الظهيرية: ولو كان الرجل في المسجد يقرأ القرآن فسمع الأذان لا يترك القراءة لأنه أجابه بالحضور، ولو كان في منزله يترك القراءة ويجيب لعله متفرع. على قول الحلواني: والظاهر أن الإجابة باللسان واجبة لظاهر الأمر في قول عليه السلام: إذا سمعت المؤذن فقولوا، مثل ما يقول: بحر أول جلد سبحا دو سوا درؤيا، رجم مهتار وحشي ابن عابدين أول جلد سبحا دريسا وشبجنبي. خدا خبر ديادبي شدلتا دا بحر رائق دا كتاب دا الفاظ سخا دا أذان قولي إجابة واجب معلميشي، رجم مهتار سنة أو مستحب لليدي، أو همدار دول پتاواي دار علوم ديوبان پا دوام جلد سبحا نشبتكي هم دا قول سيب لليدي چدا أذان قولي إجابة سنتي أو بيلي إجابة واجب دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله أحسن الجزاء. رازو دبل أولدون بلي.
السلام عليكم أزيكاري صاحب خير فاتشوي.
وعليكم السلام، سلامات وصي مهرباني خبال نمرة وشيس أو دكما زي متماسني وريدي
محمد أمداتين أسم سلاحة تماسني ولدي وريسا أتم سلام من الله عندي.
وعليكم السلام للمحمد صاحب مهرباني دي مفتسا سم خبال شريف سنوكي
ما يجد ريب شتي خلق سنوكي دي كلا ما داسي سوچنا وتكونا وهل داخل دي يعني صديق وندس مثال بتوغ كلاه رواني لي وقاغاز ما لا يدبر الأرواح ما بغلت يوغر يوم عبد الكربت دي أنا داي سوچ سوچ ما لا غير من الرية وداي شيء ترلاني ليش الخواب ما زاب ما بلا دير ليش داسي أو بل داسي دغير دك يكيدوا ودي كمنان بس كل كارك يتسرع وصي أو بل دا ما دا كشتوش ما لا ما وقع دا هو ليش كدي صبري كنرى يعني دي صبري خبني
استاذ بستني ما بيرد اسمي استاذ خدير من الله.
السلام عليكم
محترم مفتي صاحب تاسو لال محمد ورو پښتني واوري دي مهرباني وکي کله تفند دي ته جواب وایس
دغه ورور دی پښتني دا ولي پښتني په جواب کې باید وایم چې دا سی فکرونه لکه تاسو چې یاد کړل دا لزوم د تکلیف به مالایو طاق دی په دې باندې الله تعالی نه نس دا یوازې د شیطان وسوسه ده او د شیطان زورول دي تاته او شرعي نقصان تاته نه لري بي ځای فکرونه او سوچونه دي چې تر دې ډبره لاندې مو میژي وشليني پلان کوي کار مې نه کړی نو په دې باندې الله تعالی نس ځکه چې په داسې څه باندې د انسان مکلف کېدل نسته چې په هغه باندې د انسان طاقت نه وي بحر لیکي لئلا يلزم التکلیف ما لا يطاق بحر دوهم جل سبحا درې سوه پنځه نو په دې باندې ته مأخوذ نه یې خو کوشش وکړه د شیطان سره مقابله وکړه دغه فکرونه چې دی څنګه در اچي د هغه په خلاف فیصلې کوه او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید وایم چې د زړه اطمینان او قوت د الله په ذکر دی. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي: الله بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار د الله په ذکر باندې د زړونو اطمینان دی. تر ټولو ښه ذکر قرآن دی. قرآن تلاوت ډیر ډیر کوه، الله عز وجل به دې په زړه کې قوت او اطمینان پیدا کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله أحسن الجزاء. رازو دبل أوريدون كبلور بلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم يرباني فالنمرة وشيس أو دكما زي متماسني ولدي صديق الله صاحب خبروين تشتر أغلاس آواز مدير تيت دي كخبل آواز لج الولكي أو ده مفتي صاحب سمو خبل شريف پشتنا وكي
مولوی صاحب زما پوښتنه دا ده چې څوک مځکې اجاره کړي او بیا د پنځو زرو اجاره کړي اوبه چا ته هغه مځکه بیا په شپېته زره باندې ورکړي، آیا دغه اجاره صحیح کېږي او که نه صحیح کېږي؟ یو بله مسله ده، مولوی صاحب چا دغه خپل وټې ته کړي دوه درې لک روپۍ ایسي چې زه مړ شم دغه پیسې بیا زما چې دغه یې خیرات کړي دغه پیسو زکات څکه نه شي چل پکې. مولوی صاحب یو بله پوښتنه هم ده چې څوک له پنځه زره روپۍ د زکات دا ایسي دغه پر ځای باندې نورې پنځه زره روپۍ ورکړي او چا ته آیا دغه نورې
صديق الله صاحب ستاسو پوښتنې واورېده سوې ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتي صاحب تاسو د صديق الله ورور پوښتنې واورېدې مهرباني وکړئ که لطفا دې ته شرعي جواب وایاست
د دغه ورور درې پوښتنې دي د اولې پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو څوک مځکه یا سرای په اجاره واخلي بل چا ته یې په هغه پیسو په اجاره ورکولی سي په کومو پیسو چې ده اجاره کړی دي مثلا په پنځو زره اجاره کړی دي بیرته یې په پنځو زره ورکړي دا جایز دي او که تر پنځو زره زیات په اجاره ورکړي نو بیا د اجاره خو صحیح ده خو دغه بلابوت پیسې به خیراتوي ده تشنه البته کچیری د په یو شی باندې اجاره کړی وو او هغه ته په بل شی باندې په اجاره ور، مثلا په 50,000 اسره اجاره کړی دی او هغه ته په بل په جنس باندې ورکی په اجاره باندې یو بل جنس، که څه هم تر هغه یو پیسې قیمت زیات سی جائز دی. حاصل دا چې ګران وروره دغه ځکه چې تا په 50,000 اجاره کړې ده، په 50,000 کې په اجاره ورکړله، اجاره خو صحیح ده خو دغه 10,000 بلابود به بیرته صدقه کوي. په تاوای هندیه لیکي و اذا استاجر دارا وقبضها ثم اجرها فانه يجوز ان اجرها بمثل ما استاجرها او اقل، وان اجرها باكثر مما استاجرها فهي جائزه ايضا الا انه ان كانت الاجره الثانيه من جنس الأجرة الأولى فإن زيادة لا تطيب له ويتصدق بها، وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة. فتاوي هنديات سلرم جل سبحات سلور سوا بنزيوشت هم در دول حاشي ابن عابدين دوهم جل سبحا دوشتم. او ده دوهم پشتنی پا جواب که باید وایم چه ده متوپا پیسه پا تسیوی دی او پرتی دی ده صدقه ده پاره، ده پیسه ده ایک چاپ ملکی نید. وقتی چه پیسه ده چاپ ملکی نید نو زکات باید پرچاوی، زکات خو پر مالک دی او ده پیسو مالک تر اوسه نستا. ده زکات ده وجوب په شرطونو کې یو شرط ملکیت دی، تر اوسه دا د چا ملکیت نه دی. وخت چې د چا ملکیت سوی نی زکات نسته ور باندې. هغه وخت چې د چا ملک سوی نصاب ته ورسېدې حولان د حول رالی بیا زکات ور باندې سته. الجوهر النیر لیکي قوله اذا ملك نصابا لان الزكاه وجبت للمواسات الفقراء وما دون النصاب مال قليل لا يحتمل المواسات، ولان من لم يملك نصابا فقير والفقير محتاج الى المواسات. او بيالكي قوله ملكا تاما بيالكي يحترز عن ملك المكاتب والمديون والمبيع قبل القبض، لان الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد. الجوهر النيرة جلد اول صفحه 34. دغه پیسې چې د متوفا پاتې دي اول خو به دا نصاب ته رسېدلي، یعنی دا که 4,000 و 5,000 پر دې باندې خو زکات نه کېږي، نصاب ته به رسېدلي. یاو او چې نصاب ته رسېدلي وي او بیا به یو چا ته ورکول کېږي، هغه به یې مالک کېږي، حولان د حول برازي بیا زکات ورباندې سته. او همدا ډول د درېمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه د لوټو بدلول دا مسله ارتي محتار په اول جلد 128 نمبر کې را نقل کړې ده چې وکیل کولی سي لوټونه بدل کړي، یعنی دا چې موکل کم لوټونه ورکړي دي، مثلا د 300 روپو نوټ یې ورکړي دي، د هغه بدل کې د 300 روپو نوټونه ورکړي. وکیل د لوټو بدلول د موکل په اجازه کولی سي، نو چې موکل وکیل ته لا د لوټو د بدلدو اجازه ورکولی سي، نو د خپل ځان د نوټونو د بدلولو اجازه په طریق الاولی کولی سي. نو ځکه دغه سړي که 5,000 د زکات بیلې کړې وې، د هغه په بدله کې نورې ورکړلې، زکات ادا دي، جائز دي، څه خبره ورپکښې نسته. قوله ولو تصدق الخ اي الوكيل بدفع الزكاه اذا امسك دراهم الموكل ودفع من ماله ليرجع ببدلها في دراهم الموكل صح. ردي مهتار اول جلد صفحه 128. احسن الفتاوى تلرم جلد صفحه 209. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب یو خو قیمه درې پوښتنې کړې وې. لومړۍ پوښتنه په دې ډول ده، د حجاب د پاره دغه د بازار تورې چادرې شیږي او کانه بغرې، چې کومه یوه د حجاب یا د ستر د پاره ښه ته راښه ده. او بله پوښتنه داسې کوي، وایي زما دوې لونې دي، د یوې نوم ایلیا ده او د بلې نوم دنیا ده، دغه نومان خو به شرعن تاواني نه وي. او درېیمه پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي په موږ کې داسې رواج دی په دې زموږ په سیمو کې چې څوک د مریض پوښتنې ته ورځي نو یو څه پیسې د خیرات په ډول ورکوي، دا یو دود رواج دی، نو آیا دغه خو به شرعن کوم نقص نه لري؟
د دغه خور درې پوښتنې دي. د اولې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې چادری کول یا بغره کول دا د حجاب ده. دا لازمه نه ده چې دغه چادری دی یا دې دغه چادری، خو تر ټولو هغه چادری چې د ښځې ښه حجاب ورپکښې راځي هغه افضل ده. اوس دلته چې وکتل سي اکثره ځایونه دا تورې چادریانې په دې کې د ښځو ښه حجاب نه وي، په بدن پورې مشکې وي، نو په دې لحاظ په دې کې ښه حجاب نه راځي. هغه چادریانې چې هغه دا شنې یا زرغونې چادریانې دي په دغه کې ښه حجاب راځي. البته یو قسم تورې چادریانې بیا سته چې هغه دلته نه وي، په عربو کې ستا عباية الرأس ورته وایي. که چیرې هغسې چادریانې وي، هغه بیا تر دې شنو او تر دې ټولو ښه محجوبه ده. توره چادري ده خو حجاب یې تر دې ښه دی. دغه عامې چادریانې دا تورې چې دلته رواج دي، تر دې د دې نورو چادریو حجاب ښه دی. خو دا معلومات دي. خو که چیرې یوه چادري توره وي، که شنه یې، که زرغونه یې، یوه ښځه یې جوړه کړي، د خپل ځان ښه حجاب ورباندې وکړي، هر ډول هر ترتیب چې و هغه ښه ده، خو مقصود پکښې صحیح حجاب دی. ځکه الله عز وجل د چادري خبره نه ده کړې، بلکې د حجاب خبره یې کړې ده. خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي: یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یلیا او دنیا یلیا دا د بیت المقدس ښار ته هم نوم یاد سوی دی، او د بیت المقدس مسجد چې دی، چې مسجد اقصا ورته وایي، دا اصلا عبری لفظ دی. د دې مسجد نوم هم په یلیا مسجد سره یاد سوی دی، د دې ښار نوم هم په یلیا سره یاد سوی دی. یعنې دا چې دا په اسلامي تاریخ کې دا نوم نسته. او د نامه دپاره ښه طریقه دا ده چې سړی پر خپل اولاد باندې مستحب نوم کښیږدي. مستحب، مستحب نوم څه دی؟ هغه نوم دی چې کله د یو چا نوم یاد سو، د دې نوم د یادېدو سره جوخت به هغه اورېدونکي فیصله کوي چې دا کس مسلمان. اوس که چیرې یو څوک د دغه دنیا و یلیا پر ځای باندې اسلامي نومان کښیږدي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې، د پیغمبر علیه السلام لوڼې، صحابیاتې بیبیانې، داسې سپېڅلي نومان، د احادیثو نومان یا د قرآن نومان دا کښیږدي، دا نومان افضل دي، دا مستحب کار دی. دنیا دا نوم که څه هم سته، خو د صحابو، صحابیاتو، بیبیانو، د قرآن و احادیثو په نومونو کې د نیکو ښځو نومونه نه دي راغلي. او یلیا خو بیخي تر اسلام مخکې د نورو ادیانو نومونه دي، هغه خو بیخي په کار نه دي. ښه بهتره طریقه دا ده چې یو اسلامي نوم ور باندې کښېښودل شي، مستحب نوم. ځکه کتاب لیکي: تستحب تسميته باسم مستحب لما رواه سامورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. الموسوعة الفقهية الكويتية 28 جل صفحة 22. دا دریم پشتنی په جواب کې باید ووایم چې یو څوک د چا پشتنی ته ورسي، نو هلته د میت سر ته کښېنستل، هغو ته د تسلیت دعا کول او مسنونه دعا ویل، لا بأس طهورا ان شاء الله، داسې کلمات ویل، دا سنت طریقه ده. دا چې یو څوک بیا و هغه مریض ته څه پیسې ورکوي، په هر نیت چې ورکوي، د صدقو مقصد یې صدقه وي، یعنې په هر لپس چې ورکوي مقصد یې صدقه وي، دا جایز کار دی. خو که یې دا کار لازم وبالي چې دا د دین یوه برخه ده، نو بیا بدعت دی. که د صدقې په نیت ورکوي صحیح دی، او که چیرې د هغو لخوا فشار وي چې خامخا یې ورکه، نو بیا هم ښه کار نه دی. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي: انه لا یحل مال امرئ الا بطيب نفسه منه. هیڅ انسان د یو سړي مال ورته حلال نه دی مګر هغه یې په خپله خوښه ورکړي. دا چې اوس یې د رواج د وجه ورکړي، یا د شرم د وجه ورکړي، یا چې یې ور نه کړي مال، خلک ځینې خوابدې کېږي، دا مال هغو ته نه دی روا، نو دا کار چې نه کوي. او که چیرې په خپله خوښه یو څه صدقه کومک ورسره کوي، د هغه ممانعت نشته. خو په دې نیت به یې نه کوي چې دا د دین یوه برخه ده، چې مریض چې ورسې پیسې به خامخا ورکوي، دا د دین یو جز دی، دا به نه کوي. او بل دا چې د هغو د فشار په وجه به یې نه ورکوي، د خپل د زړه د خوښي او د زړه له تله به یې ورکوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، صلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعلم القرآن راديو درنو او عزتمنو او ديدونكو از مجدنن ورزي ده خلاصون لارفارونه به همدي زي پايت رسيجي تربياتي ستاسو درانه خدمت تحزيريزو تاسو پر مهربانه او لايزال چشتن سپارو پاتا وقتمو بخير.